زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، وخت څلور بجې دی. تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې اوسطه خپرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام خپرېږي چې احمد شیبر کوربه دی. خو لومړی خبرونه واوري. د ګډو ګټو امنیتي تړون وایي د تاجکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتېدو له امله به د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو او وسلو سنبال کړي. د دې تړون د مشر طلعت بیګ مصدیکوف په وینا روسي رسنیو نن راپور ورکړ چې تاجکستان ته د وسلو د ورسپارلو لست چمتو کوي، خو تر اوسه دا موضوع روښانه شوې نه ده چې کله به دا وسلې تاجکستان ته سپارل کیږي. دا پریکړه وروسته له هغې کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د تاجکستان امنیتي ځواکونو په ختلان ولایت کې د مخدرو موادو له شکمنو قاچاقبرانو سره نښته وکړه. په دې نښته کې د تاجکستان د سرچینو په وینا درې وسلوال ووژل شول او دوه نور د افغانستان خواته وتښتېدل. روسیه، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې سیګار سر لننه د یوې خپلواکې ادارې په توګه منحل شوه. دا اداره چې په 2008 کال کې د امریکا د کانګرس لخوا جوړه شوې وه، هدف یې په افغانستان کې په پوځي، پرمختیایي او بشري پروګرامونو کې د امریکا د لګول شویو میلیاردونو ډالرو پلټنه او تفتیش و. سیګار خپل وروستی راپور تیره میاشت خپور کړ او په هغه کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې له 2002 تر 2021 کال پورې د امریکا کانګرس شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړي کړي وو. د ادارې د خپل کار په موده کې د ضایع شویو پیسو، درغلیو او ناوړه ګټې اخیستنې مهمې پیښې مستندې کړي او اټکلې کړی چې لسګونه میلیارد ډالر له لاسه تللي یا په ناسم ډول مدیریت شوي دي. د بلوچستان په مرکز کې یو امنیتي چارواکي وویل چې د نننیو نښتو او حملو په ترڅ کې لږ تر لږه 10 امنیتي سرتیري او 50 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې مخالفو وسلوالو نن د بلوچستان د مرکز کوټې په ګډون په لږ تر لږه 200 سیمو کې همغږه عملیات پیل کړي دي. د دې څرګندونو مخکې نن سهار له کوټې، مستونګ، نوشکی، ګوادر او نورو سیمو څخه د نښتو او چودنو راپورونه خپره شوي وو. بلوچ بلتون پال د بلوچ بلتون پالو یوه ډله بلوچ لیبریشن آرمی د دې همغږه عملیاتو مسؤلیت منلی دی. ټاکل شوی چې د غزې او مصر ترمنځ د رفا پوله سر له سبب پرانیستل شي. دا ګام د غزې لپاره د واشنگټن لخوا د سولې د وړاندې شوي پلان یوه برخه ده. د اسرایلو پوځ وایي د رفا پوله به د محدودو پلیو کسانو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي او هغه کسان به له دې لارې د تیرېدو اجازه ولري چې د اسرایلو تایید لی ترلاسه کړی وي. په عین حال کې د دې کسانو د تګ راتګ چارې به اروپایي ټولنه څاري. رفا د غزې یوازینۍ پوله ده چې له اسرایلو سره شریکه نه ده. دا پوله د 2024 کال له مې میاشتې راهیسې بنده ده او د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له امریکا سره یو تړون ته چمتووالی څرګند کړی. عباس عراقچی نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې هیواد یې له واشنگټن سره سم او منصفانه توافق ته چمتو دی. عراقچی وایي ایران چمتو دی چې اټومي وسلې جوړې نه کړي، خو په بدل کې باید پر تهران لګیدلې بندیزونه لرې شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ وویل چې تهران ته یې داسې ضرب الاجل ټاکلی دی چې ایراني چارواکي پرې پوهیږي. هغه په همدې ورځ دا هم وویل چې د امریکا ډېرې سترې جنګي بیړۍ د ایران پر لور روانې دي.
د ژوند رنگونه آزادی رادیو څلور ویشت کلنه شوه. د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت د ماښام په 2:30 آزادی رادیو خپلې خپرونې په پښتو او دري ژبو د آزاد افغانستان د رادیو په نوم پیل کړې. احمد شیبر یم، هرکلی مو کوم. د آزادی رادیو د ژوند رنگونه په خپرونه کې همدا مسأله له میلمنو سره چیړم چې دې رادیو څه کړي، څه باید وکړي. خو مخکې تر دې چې د بحث ته ورشو او درانه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، زما همکار سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د کلیزې په اړه دا راپور چمتو کړی.
نن د ازادي راډیو څلورویشتمه کلیزه ده. څلورویشت کاله پخوا په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر د 12مې له تروریستي بریدونو څو میاشتې وروسته د ازادي راډیو خپرونې د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو په پښتو او دري ژبو پیل شوې.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده. د لوی او بخون کې خدای پنامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډیره مینه تاسې ته خره خلاصو يم.
رادیوی افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالح ازغزی خالقی او سید سمی عباس د خبرونو لومړنی قربانو چې د پایل پښپورزو کې د آزاد افغانستان رادیو تر عنوان د افغانستان ته په پښتو او دری ژبو د ورځې 2 ساعته ژوندۍ خبرونه کولې. په لومړنۍ ورځو کې آزادی رادیو د چک جمهوریت پلازمینه پراکې 15 خبریالان او د افغانستان په اتو ولایتونو کې 8 خبریالان درلودل چې وروسته د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خبریالان استخدام کړل. آزادی رادیو پیل کې د صدارت څلور لارې ته څیرمه د مصطفی هوټل څخه نشرات کول او شپږ میاشتې وروسته د کابل وزیر اکبر خان مینه ته خپل دفتر منتقل کړ. د آزادی رادیو څلورویشت کلن مزل ډیرې لوړې ژورې درلودې او خلکو ته د بې پري خبرونو د رسولو په لار کې درنی قرباني وګاللې. د آزادی رادیو درې کارکونکي سباون کاکړ، عبدالله حنانزی او فرشته محرم دورانی د 2013 کال اپریل میاشت کې کابل کې په یو هدفي برید کې ووژل شول. دا ځانمرګي برید د کابل په شجدرک سیمه کې هغه مهال په خبریالانو وشو چې دوی د یو بل ځانمرګي برید د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو. دوه کاله وروسته په هلمند کې د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی د 2006 کال د نومبر په 12 نیټه لخکرګا کې پر موټر یې د نخلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. وروسته له دې چې طالبان د 2001 کال اګست میاشت کې واک ته ستانه شول، کابل کې د آزادی رادیو دفتر وتړل شو خو نشراتو یې دوام وکړ. آزادی رادیو اوس مهال خپلو میلیونو اوریدونکو او مخاطبانو ته په انټرنیټ کې د خپل ویب سایټ لاره د رادیوي نشراتو ترڅنګ په فیسبوک، ایکس یا په خوانی ټویټر، واتس اپ او یوټیوب خبرونه لري او افغانان په هواد سیمه او نړۍ کې له نویو تحولاتو خبروي. باوري، بے پلاوه او متوازنه خبرسونه د آزادی رادیو د اهدافو څخه دي او د دې ترڅنګ آزادی رادیو د ولسواکۍ، بشري حقوقو او د لګکیو ملاتړ هم کوي. اوس مهال د آزادی اروپا آزادی رادیو د پښتو او دری ژبو ترڅنګ د 22 هیوادونو خلکو ته په 26 ژبو خبرونه لري او هر اونۍ څه باندې 50 میلیونه کسان د دغه بین المللي رسنۍ له رادیویي، تلویزیونی او آنلاین خبرونو په نړۍ کې ګټه اخلي. دغه رسنۍ چې مرکزی دفتر یې پراکې دی د چک جمهوریت پلازمینه او نورو هیوادونو کې شاوخوا 1300 خبریالان لري.
له سلطان محمد سرور څخه په مننې بحث ته مخه کوو. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي پوهان بشیر دودیال او د پانتون استاد اسحاق اتمر. دا شاغلي هغه کسان دي چې ګمان کوم په تیرو څلورویشتو کلونو کې لاغه پایله هم له آزادی رادیو سره همکاران ول او په مختلفو مواردو کې مو د دوی نظریات اخیستي دي او تر اوریدونکو مو رسولې دي. دوجل سب کلمړی له تاسو واورو د آزادی رادیو په ارتباط کې په لنډو یو خاطر را سره شریک کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نه مخکې زه د رادیو کلیزه هم تاسو ته هم ټولو اوریدونکو ته مبارکي وایم. نو د آزادی رادیو خو زه فکر کوم د افغانستان زیاتره خلک د دې نه خاطرات لري، ورسره آشنایي لري، ورسره بلد دي. دا یوه داسې رادیو وه چې متنوع پروګرامونه یې درلودل او تر ډېره پورې دا نفاقان هم یو شمیر په افغانستان کې پیژندل شوی وو. نو د خلکو مینه ورسره وه او زما خاطرات هم ورنه جاتی.
یعنی کوم خاطره مو ذهن ته نه راځي سم له لاسه؟
ولې نه، دا په هغه وخت کې مګه یو مشکل دی، اوبو را پیښو، د برق او دا مسایل را پیښو. نو هغه اولینه مرکه چې ما وکړه دا د اوبو د مدیریت په هکله، هغه وخت کې د هېچا پام نه و دې خبرې ته، او دغه د افغانستان سیندونه مې توضیح کړل. البته دغه سیمینار په هغه ورځ ما د علوم اکاډمي کې را کړی و، بیا ستاسو یو خبرنګار بیا په هغه ماښام ټلیفون را وکړ. نو هغه ته مې چې وویلې چې دغه موږ 26 سیندونه لرو په طول د کال کې، او دا که مدیریت چې موږ به د برق د لحاظه، د زراعت د لحاظه موږ په خپل ځان متکي شو. نو په سبا باندې بیا دا زمونږ محصلینو دا پروګرام اوریدلی وو، بیا ډېر خوشحاله وو. هغوی حتی وویل چې دا خو زمونږ په خیال کې هم نه ګرځي چې افغانستان به وکولی شي بندونه به جوړ کړي او اوبو ته به یې پام شي، اوبه به مدیریت کړي. ولې به هم یاد موضوع محصلینو سره او ځوانانو سره د خلکو ته دوام ورکړ. نو دا نو یوه ښه خاطره وه چې بالاخره دا موضوع بیا په لویه سطح مطرح شوله او افغانستان بیا ځان ته دا غټ شعار وټاکه چې آب ما آبرو ما، او بیا داسې کار شروع شو تر نن ورځې پورې. نو نن ورځ چې د اوبو د مدیریت او د اوبو مسایل دا منځته کېږي، رامخته کېږي، ما ته هغه ورځ را یادېږي. نو طبعا سړی خوشحاله کېږي چې زړه کې یو ارمان وي او هغه ارمان ورو که ټول سر ته ونه رسېږي، اقله نور خلک هم په هغه باندې باز شو کي، نو دا خو د خوشحالي خبره ده. زه فکر کوم
مننه دجال صاحب. اتمر صاحب که تاسو یو خاطره را سره شریکه کړئ. یو خو به زه درته ووایم چې وخت بې وخته مو زنګ درته وهلی ده، او کېدی شي چې یو نیمه شپه ناوخت هم د ازادي راډیو د خبریال په زنګ را ویښ شوي یاستئ، که څرنګه؟
مننه شمر صاحب، تاسو ته سلام ده، جناب دجال صاحب ته او اورېدونکو ته او دغه کلیزه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته تبریکی و مبارکی وایم. خدای دې تاسو نورم موفق کړي چې خپل هیواد دپاره، خپل ولس د روښانه کولو دپاره نور هم هلې ځلې وکړي او دغه وظیفه پر مخ بوزئ. نو زما هم ډېرې عجیبې خاطرې دي، لکه چې تاسو ویلې وخت نا وخت مثلا آمادگی می درلوده که می ندرلوده اطلاً با تیلیفون که و باو چشای چیز ما پا واس که و چشای بانده چیز پیدم اغا ما شریک هول. خو یو خاطر از ما دیر جالب ده پوی آزادی رادیو که لکه چطاس اویلی مخ که یعنی منگا دی وزیر اکبر خان دی ستیدیو پا وقت که منظم تقریباً الته تلو، ځینې برنامه داسې وې چې په ژوندي توګه نشرېدلې او موږ باید هلته موجود وای. نو هلته ډېر عجیب و غریب خاطرې درلودلې. بیا هم همدغسې کله چې په ششدرک کې د راډیو ازادي هلته انتقال وکړو، هلته نو یو جالبه خاطره دا وه چې یو ورځې دا ستډیو نه وایم و تقریبا یو میاشت یا زیات کال تیر شوی و د دې فعالېدو نه. نو زه چې هلته ورغلم تصادفي یو خبریال مانه وغوښته چې هغه سره یو ځانګړې بله مرکه وکړم. خو موږ ننوتلو ستډیو ته، هلته څو ستډیوګانې دي، یو ته چې ننوتلو دلته تیلیفونونه غلي و، خو هلته چې ننوتلو مرکه خلاصه شوه. اوس چې راوزه دروازه بنده ده، قلف خراب شوی و. نو موږ حیران پاتې شو چې دا اوس څنګه وکړو، تیلفون هم نشته او غږ څوک نه اوري ستډیو خو تاسو پوهېږئ چې داسې ځای ده چې هغه نه غږ باندې نه وځي او د باندې نه هم غږ دننه نه راځي. دغسې یو حالت کې بیا موږ دروازه ټکوله تقریبا نیم ساعت پنځه څلوېښت دقیقې دلته بند پاتې وو تر څو چې څوک په دې دهلېز کې و دې ته متوجه شو چې موږ دا دروازه ټکو. بیا راغی، هغه قلف خراب شوی، البته بیا دروازه یې خلاصه کړه. دا تقریبا زما دپاره جالب
او دې خبریال د ازادي راډیو مرکزي دفتر هم له دې نه دی خبر کړی تر ننه پورې چې دغسې یو مشکل هم
په هغه وخت کې موږ دې شي ته پام هم نه و چې دا یا شکایت وکړو یا چېرته خبریال موجود و. نو ما داسې فکر نه کاوه چې زه باید لاړ شم دغه شکایت وکړم. نو احتمال د دې و چې خپله خبریال به دا خبره د ازادي راډیو مشرانو ته رسولې.
دوجال صاحب، د په تېرو شل پنځه ویشتو کلونو کې په افغانستان کې یو انتقاد چې په رسنیو باندې شوی دی، هغه دا دی چې کله ناکله د ډېرې ازادۍ په نوم باندې کورني مسایل، مهم مسایل تر پښو یو ډول لاندې کړي دي. یعنی هغه ازادي تر حد غځولې ده، تر هغه حده چې اجازه ورته وي. د ازادي راډیو په برخه کې تاسو دغسې څه اورېدلي دي په دې دغومره کلونو کې؟
اول خو جناب اکبر صاحب ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا خاطرې روان ډېر تاثیر وکړي و اوریدل. د ازادي راډیو پروګرامونه خوشبختانه ډېر سنجیده او ډېر دقیق. دوی هیڅکله د ټولنې ارزښونه او په ټولنه کې هغه عنعنات او د خلکو ذهنیتونه نه و فراموش کړي، بلکې دا په نظر کې نیولي وو. او علت دا و چې دغه راډیو ته زمونږ د ټولنې هغه ډېر باخبره او ډېر تکړه کسان ورغلي وو. تاسو د صالح ساختی نوم واخیستې، سید سمی عباس نوم واخیستې، فریده انوری، نوشابه اشنا، جناب ظریف نظر، چې دوی کلونه کلونه جان آقا الکوزی دغه یو نوم هم مګه نه یېر وو. دوی کلونه کلونه د افغانستان ماحول کې کار کړی وو، په مطبوعاتو کې، په ژورنالیزم کې کار کړی وو، د خلکو د ذهنیتونو نه خبر وو، د ارزښونو نه خبر وو. نو ځکه په خپله جناب عزیز صاحب چې د یو درنې کورنۍ کې روزل شوی وو، نو دا محترم کسانو دغه راډیو ډېر ښه پروګرامونه ډېر ښه پر مخ بیولی. البته دا په هېڅ صورت سره د هغه تلویزیونو، متاسفانه هغه تلویزیونونه چې بیا وروسته د راډیو ازادي نه دا په افغانستان کې یو راپیدا شولې، البته هغو متاسفانه هغه ژورنالستان زیاتره دغه نوي هلکان و دغه نوي نجونې وې، هغوی باعث دغه شول چې تاسو دا مثال وویلې چې د ازادي نه او د ازاد فضانه نه غلط استفاده وکړه، او حتی د خلکو عنعنات او رواجونه په نظر کې ونه شو نیولی، او حتی خبره بالکل ابتذال ته ورسېده. اما ازادي راډیو کې داسې څه نه وو. د ازادي راډیو دغه یو پروګرام مثلا د ذوقي او تفریحي پروګرام دغه د ګوړی اچار چې هغه ټول د خندا او د ټوکو هغه وکړ، حتی هغه کې مسایل ډېر سنجیده، آموزنده، د عبرت او د پند وړ مسایل وو. او نور خبري پروګرامونه او مرکې او دا خو معلومدار ډېر دقت پکې کېده. اما هغه تنها چې هغه د ټوکو او د خندا وو لکه د ګوړی اچار، دا یې لا دومره سنجیده وو. نو زه شخصا کومه خبر داسې کومه تبصره داسې کوم گزارش زما نه ده په یاد چې خدای نخواسته هغه کې دغه نورمونه او د ژورنالیزم اصول، د ژورنالیزم اخلاق نه وي رعایت شوي. نو دا یو
مننه دو جل صاحب. تاسو د زما ځینو همکارانو ته اشاره وکړه او په دې لیست کې مو نوشابه جان هم یاد کړه. نوشابه آشنا هغوی خو له امریکا شخص سره کار کوي، د هغوی خوره حسیبه جان شهید له مور سره همکار وه. دا آوازونه هم د خواندو بیا سره یو شی وي که نه سره ورته وي څوک چې کله اوري. مننه دو جل صاحب. اتمر صاحب، تاسو مخکې دا خبره کوله چې کله ناکله به یوې موضوع ته تیار هم نه وي، خو له ازادي راډیو سره به مو مرکه کوله. داسې مرکه مو په یادېږي چې په یوه موضوع کې مو خبرې کړې او وروسته بېرته چې مرکه ختمه شوې او له ځان سره مو ویلي وي چې کاشکې مې دا مرکه نه وای کړې؟
نه والله، یقینا چې دغسې خبره نه ده شوې. یعنی همیشه کله چې ما مرکه کړې او مرکه مې بیا اورېدلې، هغه باندې پښیمانه نه یم. او داسې امکان د دې شته چې سړی داسې ووایي چې مثلا کاشکې ما دغه خبره کړې وای. بعضې وخت کې ځینې موضوعات په عجله مطرح کېږي او هغه دقیقه دغه ټول جزئیات سړی مطبوعات ته نشي ورکولی یا شریکولی نشي. نو بیا کله چې وروسته سړی مرکه اوري، بیا خپل نقص باندې پوهېږي چې کوم ځای کې ما نه کومه خبره یېره شوې. لیکن داسې په مجموع کې چې زه وایم چې په دې مرکه پښیمانه وم، دغسې تر دې اوسه پورې ما سره داسې یعنی ما په دې باندې هغه نه ده کړی چې زه په هغه باندې پښیماني ښکاره کړم. همیشه
مننه دودیال صاحب. د دې تر مرکې پورې کله ناکله خبریالان د خپلو مجبوریتونو په اساس په خپرونه کې ځای نه وي، یو بل نوې موضوع راشي کنه، بیا نو طبیعي خبره ده چې مرکې را لنډوي. تاسو له ازادي راډیو سره داسې مرکه کړې ده چې وروسته مو اورېدلی وي او فکر مو کړی وي چې د خبریال خو ظلم کړی دی او یو مهمه برخه یې ترې لرې کړې؟
او چه خفه نشی ما سره داغه ده نفوس و شمیر دا یو پروگرام شروع شوی و فکر کوم سالو راتیا کالو سرشماری سرشمیرنه دا شروع شوی و پا دی که لا ماغ شروع که افس جنجال پیدا شو ولایتونه و بیا ولسواله و دا و دا و نو راژیو ما تا زنگ واه دا و سرشماری که برا سر خبری وکی ما دا موضوع شروع کله دا دیموگرافی او دی نفوس و تحلیل دا یو بحث دا دا پا اقتصاد فاکولته که هم منگه تدریس که و زراعت فاکولته که من تدریس که و دا یو مضمون و دا کتاب هم ما تعریف کرده و ما دا سرشماری اغا اصول شروع کله چه دا چلور مرحله لری دا پلان جوڑه ولی مرحله دی بیا پسته کن اغا دا فرمی ویشل دی و ترینن کول دی و نقشه جوڑه ول دی و دا مسائل نو دا خبر دیره دسی کتابی شوله تقریبا ما تا دسی کاره که دله چه دا اغا سی چه ما دا انگلیسی کتابونو نترجمه کری و حتی اغا اصطلاحات می چه استعمال ول دا فکر کومه چه تاسو نطاق دسی فکر وکړه چې زه والا بیخي د صنف فضا مې جوړه کړله نو زما مرکه بیا کته کړله بیا یې خپل یو دوه خبرې وکړې بیا یې راته دا موضوع دوباره تقریبا همدغه موضوع یې بیا راته وویلې او خو دا ځل یې راته وویلې چې ته که ساده شکل باندې ووایې چې دا سرشماني کلیو کې هم کېږي چې دا کلیوال دې موضوع ته په څه نظر وګوري نو ما یو ټکان وخوړه چې اوهو یاره ړومبی خو زه رښتیا هم بیخي دغه مضمون مې شروع کړی و لکه څنګ نو بیا مې په دغه ساده الفاظ وویلې چې سرشماري دا معنا چې مونږ څو کسه یاستو مثلا د کورنۍ پلار دا په نظر کې نیسي چې دوه زامن دي لورګانې دي لورګانو ته به دا زنانه رخت اخلي زامنو ته به بچګانه بوټان اخلي ټول څو کسان دي څومره غلب په کاریږي کور ته څومره کوټې نقشه دا نو دا مثال مې بیا وروسته نو هغه یو تېروتنه ما وکړله او د نطاق د خیر دې وشي چې زما خبره یې ډېر زر
غوڅېکړه. دا خو تاسو لطف کوئ دودیال صاحب، البته دا زه او زما همکاران کله ناکله د کله ناکله وخت نه وي، ممکن یوه مرکه ډیره په منډه باندې ایډیټ کو او یوه برخه یې کمه کړو. مثلا د هغه د ژورنالیزم د اصولو په اساس باندې که چېرته زه یو ساعته خپرونه مخته وړم، نو ښه خبره دا ده چې یو درې دقیقې مرکه پکې خپره کړم د یو موضوع باندې. زموږ څو علتونه دي، ما سې ورته دقت کړی ده. یو خو دا ده چې افغانان له لویه سره په مکتبونو کې زموږ تعلیم دا رقم نه دی چې څوک وینا زده کړي، لکه په اروپایي هیوادونو کې، لکه په امریکا کې چې زده کوونکي ته دا هم ور زده کوي چې ته خبرې څرنګه وکړي. موږ په لویینه کې مثلا دا غواړو چې خبرې زده کړو، یو خو دا خبره ده. او بل شاید د ژبې خبره هم وي، زموږ په ژبو کې فصاحت که چېرته ورته ووایم ډیر زیات نه دی کنه. یو نیم وخت البته له تاسو دوو درنو نه پرته کله ناکله چې له ځینو خلکو سره خبرې کوو داسې راته وایي، مثلا په دې ژوندیو خپرونو کې چې زه کله یم له یو چا یوه پوښتنه وکړم، هغه ووایي چې ته دغه سوال پرېږده، زه به یو وارې هغه مخکنۍ موضوع ته وضاحت ورکړم. دا نو ډېره سخته تمامېږي اوس محترم استادانو، دې له خاطره چې دغه ژورنالیزم داسې لکه یو زنځیر، هلته چې یو نوی سوال څوک کوي غواړي چې له دې کړۍ سره هغه بله کړۍ یو ځای کړي، نو داسې په دې کې یوه پخوانۍ موضوع را داخله شي، بیا ستونزمنه شي، بیا ممکن فکر په بله خوا لاړ شي او د میلمه خبرې زر څو قطه کې چې دا هم بیا په خپله یو جنجال دی. خو خیر،
بالکل د پروګرام وخت هم ډېر مهم،
دا هم ده. او البته په دې کې هم شک نشته چې خبریالان په خپله هم دې لپاره نه چې ځان ته برات ورکړي، د مرکې د خبرو لنډول په خپله یو کمال دی چې باید هغه مهم څه ترې کنډونه کې. بحث به دوام ورکوو، خو اوس د کابل پوهنتون د پخواني رئیس حمیدالله فاروقي څرګندونې لرو چې د ازادي راډیو د کلیزې په ارتباط یې له ازادي راډیو سره شریکې کړي دي. ښاغلی فاروقي له 2016 تر 2020 کلونو پورې د کابل پوهنتون رئیس و او نورې مهمې دندې هم په افغانستان کې ترسره کړي دي.
د لوی خو بخون خو خدای په نامه اجازه راکړي زه هم خپل وار سره د دغه بایزته رادیو او د خبرسون کې یو آژانس وایس چې څلر وستمه کلیزه منزل کیږي د دوی د هغه کړونو او د دوی هغه تلاشو چې په څلور لسو کلو کې د خپل رسانی حضور چې په فضا د افغانستان کې مخصوصا درلود د دوی نه قدردانی وکم او خپل صمیمانه تبریکات ټولو هغو کارکوونکو ته او هغه کسانو ته چې په دې راسته کې زحمتونه ایستلي او ټولو ته ورسوم. زه خپله واقعا افتخار کوم چې د دغه رسنۍ د عزیزانو او مسؤلینو مخصوصا د جناب ظریف صاحب په دعوت باندې د مختلفو برنامو مخصوصا اقتصادي مسایلو همیشه د دې رادیو له تریبیون ما استفاده کړی او خپل غږ او خپل نظریات مې د خپل ولس او خپل عزیزانو سره شریک کړي چې اوس له دې فرصت نه په استفادې سره د دوی نه مننه کوم او دعا کوم چې هغه مشکلات او هغه چالشونه چې د رسنۍ دپاره د اخرو کې د امریکې د حکومت د پالیسي د بدلولو په نتیجه کې دوی باندې تحمیل شوی هغه ضرر شي او یو ځل بیا د رسنۍ ته چانس ورکول شي چې هغه خپل حضور د افغانستان په فضا کې او د افغانستان د رسنۍ او د مطبوعات په کورنۍ کې خپل هغه اساسي ونډه واخلي. مخکې احصایې ښودلې وې چې تقریبا 15% افغانان د دغه راډیو د امواجونه د دنیا د مسایل او د افغانستان د مسایل نه دوی دقیق او موثق خبري اورید. نو اوس یو ځل بیا متاسفانه دا محدودیتونه تحمیل شوي په دوی باندې. زه جدا متاسف یم او هیله مند یم چې دا مشکلات او دا محدودیتونه ژر رفع شي. دغه رسنۍ نه زه خپله مختلف او ډېر په زړه پورې خاطرې لرم، خو یو خاطره دا ده چې په اولو کلو د راډیو د فعالیت د اواز په هغه کې په کلو کې زه خارج کې وم او له ما نه دعوت وشو چې د یو آزاد خبرنګار په اصلي چرنګپاري وکړم، مګر متاسفانه هلته د ما د خپل شخصي مشکلاتو او تعهدات چې ما له کابل پوهنتون سره کړي وو چې هلته به خپل مسؤلیت شروع کوم د تدریس، نو په هغې خاطر ما معذرت وغوښته او دا مې ونه توانېده چې د خپل هغه تاریخي چانس نه استفاده وکړم. په هر حالت یو ځل بیا اوس د شرایطو نه او د فرصت نه په استفادې سره غواړم چې خپل د دې امتنان مراتب یو ځل بیا هغه کمې راکړم او له دوی نه مننه وکړم چې هلته ما ته بلنه راکړ شوې وه او پس له هغه هم په دې جریان د څلور ویشتو کالو کې همیشه د دغه رسنۍ هغه امواج د ما د آواز او د ما د پیام او د ما د نظریاتو د خپرولو لپاره همیشه ما ته فرصت راکړ شوی او زه دعوت کړی یم چې خپل نظریات او خپل هیله مندۍ او ارزومندۍ او بالاخره خپل نظریات مخصوصا اقتصادي مسایلو کې چې ما مسلک دی له خپل عزیزانو سره خپل وطندارانو سره خپل رقمندانو سره شریک کړم. یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم او د دغه رسنۍ د نورو موفقیتو لپاره د خدای تعالی نه استدعا کوم چې همیشه دې مغسې موفق او سرلوړی اوسي. او مننه. السلام علیکم.
له استاد فرخي څخه مننه کوم چې دا پیغام له ساجد رډو سره شریک کړی دی. ساجد رډو څلور مشت کلن شو د همدې موضوع په ارتباط مو په دې خبرونه کې د ژوند رنگونه خبرونه کې د پانتون دوه استادانو بشیر دودیال او ساقط مرتبه لنه ور کړی ده. بیرته کده بحث ته په دې باور برخه کې راشو. دودیال سه کتا سو د ازادي رادیو ته وګوري څو وړاندیز پورته کوي چې څه کار باید دا رادیو وکړي او یې کړی وای چې د افغانستان خلکو ته یو څه ډیر خیر رسیدلی وای.
تیر وخت کې خو چې څه کارونه کړی دي ټول د ستاینې وړ دي. تاسو باور وکړئ ما دغه شلو کلونو کې دغه تلویزیونونه به ټول مجموع کې یو سات په ځنې ورته ناست، ځکه یو خو چې وخت ځای کې د مجبور هغه ته به ګوري نو بیا په قلم او کتاب هر څه به پرېږدي او بل دا پروګرامونه هم داسې بې خونده غوندې وو. اما یو راډیوګۍ مې درلودله زما دوه درې ځایو کې عکس کې هم راغلی په دغه میز کې به ایښی وه او بله خبره دا وه چې معمولا خلکو په دغه ټکسي موټرو دغه وړو موټرو یا د نورو کې هم دا راډیو اورېدله نو خلکو ډېر استفاده کوله خو هغه وخت کې په لنډو څپو او منځنیو څپو نشرېدله اوس متاسفانه په افغانستان کې په دغه دوو څپو دا نه نشریږي او دا یو محدودیت شونو حال دا چې د خلکو علاقهمندي هماغومره ده دې راډیو سره ډېر خلک بلد شوي وو عادت شوي وو هر سړي دغه هر پروګرام جدا جدا پېژندلی وو مثلا د ازادۍ په څپو کې پروګرام کومه ورځ څو بجې نشریږي یا مثلا دغه د ورک شوي خپلوان دا څه وخت کېږي دا ادبي پروګرامونه مثلا په خپله ازادي مجله دا مجله ازادي په دری او په پښتو د ازادي مجله دا یو ډېر ښایسته پروګرام وو نو خلکو دا ټول پروګرامونه ساده د ساعتونو سره د ورځې دا بیخي په ذهن کې وو متاسفانه دغه څلورو کرونو کې چې دغه چې د راډیو دا تصمیم ونیو وو چې دغه منځنۍ څپې او لنډې څپې دا یې قطع کړلې وو دغه نورو پلاتفورمونو کې اوس نشرات لري دغه باندې ټول خلک بلد نه دي او ټول ورته لاسرسی نه لري که تاسو وکولی شئ لطفا دا بېرته داسې ساده یې کوي او همدغه منځنۍ او لنډو څپو باندې خپل پروګرامونه عیار کړي دا به یو لوی خدمت وي خلکو ته
مننه دودیال صاحب اتمر صاحب ستاسو په باور دغه راډیو که چېرته د تېرې زمانې ته ورشو او شرایط هم په افغانستان کې بدل شوي دي څه وړاندیز به هم درلود یعنې مثلا ازادي راډیو شل کاله مخکې څه شی باید زیات کړی وای چې خلکو ته خیر څه ډېر رسېدلی وای
ګورې اول خو هر رسنۍ په دې باندې باید فکر وکړي چې د دې لوستونکي اورېدونکي کتونکي څوک دي تر څو پورې چې د دغه خپلو ویورانو په اصطلاح ذوق او د دوی علاقهمندي معلوم نه کړي نو هغه نشرات زه فکر کوم چې هغومره د خلکو د پام وړ نه ګرځي لیکن یو خبره چې د ازادي راډیو په برخه کې شته د اول نه تر دغه ننه پورې دا دی چې دا هر چاته په مختلفو شکلونو باندې خپل معلومات ورکوي مثلا که تاسو د تجارت په برخه کې وګورئ که تاسو د تحصیل په برخه کې وګورئ که تاسو سیاسي تحلیلونه وګورئ یا مثلا نور اجتماعي د ورځې حتی د موسیقي په برخه کې هم یو وینډوز په اصطلاح دوی خلاص کړی چې خلکو سره دوی په تماس کې شي او د خلکو د دلچسپي او علاقهمندي سبب وګرځي زه فکر کوم دا ډېر ښه خبره ده اوس یعنی د ازادي راډیو ټول پروګرامونه داسې نه دي چې یو مشخص قشر دپاره تیا شوی وو هغه ته صرف هغه دپاره یا سیاسي تحلیلونه وکړي نه دا ډېر په ښه منظمه توګه په مختلفو مراحل باندې په مختلفو توقعو باندې تقسیم شوی د هر چا د خوښې هغه دی په اوله کې لکه چې دودیال صاحب وویل په اوله کې خو دا ډېر په دې ښه وو چې دغه لاسرسی دې ته ډېر اسانه وو یعنی د یو عادي راډیو په وسیله هم تاسو کولی شو چې د افغانستان په هر کلي په هر ګور په هر ولسوالي ولایت کې ازادي راډیو ته تاسو لاسرسی ولرئ حتی په هغه وخت کې مثلا تاسو د افغانستان نه بهر هندوستان کې پاکستان کې مثلا ترکیه کې اروپا کې په دغه لنډه څپو موږ اورېده او دا ډېر ښه یو امکان و چې خلکو ته مؤثر و چې دوی په هر ځای کې چې د ازادي راډیو سره دوی وصلي او زه خپله خو زما بیخي څلوري ساعته تقریبا یو خو د خوب وخت هغه نه یادم یعنی دغه هر وخت کې ما خبر د ازادي راډیو ځینې اورېدلی یو خو دا خبر به ډېر تازه و ځکه دوی دغه امکانات درلودل چې د نورو اجنسیو نه په هغه وخت باندې دوی خبر واخلي او خبر نشر کړي بل دغه تفسیري هم همدغسې دغه کسان د خوانه کېدل چې هغوی تقریبا مسلکي و متخصص کسان به نو دا دیر امکان دی دیر زیاد چې خلکو د رادیو ته لاسرسی درلودلی. اوس لکه چې دوی دیال سه ویلي، اوس مشکل تر یو حده پورې دا دی چې په افغانستان کې دغه ټول کسان انټرنټ نه لاسرسی نه لري، یا مثلا د هغه په استعمال په استفادې باندې نه پوهېږي، یا اقتصادي وضع په افغانستان کې دومره قوي نه دی چې هر څوک دې دومره پیسې ولري چې هغه خپل موبایل ته انټرنټ واچوي. نو که ممکن وي دا، نو دا به ډېر ښه خبرې وي چې د یو لارې نه داسې زمینه وسایي چې دا خپرونې اول خو د ټول افغانستان دپاره سراسري شي او په راډیو شي، ځکه راډیو کې دا ډېر آسانه دی لاسرسي خلکو ته چې دوی شي کولی دغه خپل مشکل. اوس تاسې وګورئ مثلا په ازادي راډیو کې ډېر ښه ښه پروګرامونه، یو دغه جملې نه دا و چې د ورک شو عزیزانو پیغامونه نه دا مونږ هغه وخت کې اورېدل، او د دغه پروګرام په وسیله ډېر کسانو خپل ورک شوي عزیزان بېرته پیدا کړل. تاسو وګورئ چې دغه څومره یو غنیمت، څومره یو لوی کار و چې ازادي راډیو په دغه برخه کې ترسره کړه. نو یو خو زما امید دا دی چې ازادي راډیو بېرته خپل پخوانی امکانات ترلاسه کړي لکه چې دوی دیا سه ویلې، او بل دا چې صحیح دی په ازادي راډیو کې به یعنې ځینې پروګرامونه نظر په وخت سره، نظر په شرایطو سره کمیږي زیاتیږي. دا ښه خبره ده، او تقریبا هر رسنۍ کې همدغه پالیسي سره کتلی شي.
مننه اتمر صاحب. یو شی چې په مجموع کې البته د دې لپاره زه نه مقایسه کوم او پرتله کوم چې ازادي راډیو او نور رسنۍ، هر رسنۍ چې نشیات لري خامخا تر خلکو پورې یو څه رسوي چې دا ګټه کوي ولسته. یو شی چې د افغانستان په دې تیرو 15 کلونو کې تقریبا په رسنیو کې تر ډېره حده کم و، هغه دا ده چې یو مشکل به یې یاد کړو، خو په دې یو خبرونه دي، خو بیل شی ده له خبرونو پرته د راپورونو په برخه کې، یو مشکل به یې یاد کړو، بیا به دې مشکل حل لاره نه یادوله. د څنګه دودیال صاحب تاسو له ما سره هم نظر یاستئ چې په رسنیو کې دغه شی ډېر مهمه دی؟
بلکل بلکل، رسنۍ نه یوازې دا چې خبري مسایل به وړاندې کوي، ذوقي مطالب به وړاندې کوي، اعلانونه دا به لري، بلکې معلوماتي اړخ لا مهمه ده، خصوصا د افغانستان په شان ټولنه چې متاسفانه موږ لا هم ډېر وروسته پاتې یاستو. د خلکو معلومات ډېر کم دي، حتی په دغه عادي ساده مسایلو کې د خلکو معلومات کم دي. د ازادي راډیو یو لوی خدمت دا و چې ډېره برخه معلوماتي مسایل خلکو ته اوروله، حتی دغه بعض معلوماتي مسایل یا د بعضو ستونزو د حل لارې به یې چې ښودلې، زمونږ باسوادو خلکو ته به لا ډېرې دلچسپه وي، شخصا ما ته به لا ډېرې دلچسپي، عوامو زنده وي، عوامو ته خلاصه کوي. زه فکر کوم دا چې عوامو زیاتره علاقه ښودل ازادي راډیو سره په همدې خاطر، بیا به نو یو بل ته ویلي چې دا ازادي راډیو خو دغسې وویلې، د ازادي راډیو والا دغسې وویلې، نو دغه ارخې هم ډېر شو. یعنی دغه توازن تاسو ساتلی و، د تفریحي او ذوقي پروګرامونو تر څنګ خبري برنامې ستاسو، او د خبري تر څنګ بیا معلوماتي مسایل، دا مو ښه توازن برابر کړی و. او اهمیت یې په افغانستان کې همدا ده چې دا معلوماتي برخه د خلکو دپاره ډېره زیاته.
مننه. همدغه د معلوماتي برخه کې داسې نه و چې دا تنها د راډیو خبریالانو له نورو سره معلومات شریکول. د راډیو زما دغه کلونو کلونو د تجربه په اساس باندې زه دې نتیجې ته رسیدلم چې راډیو د خبریال او د خلکو ترمنځ، د خلکو د خبریال ترمنځ، د خبریال د تحلیلګرانو ترمنځ، او د دې ټولو ترمنځ د معلوماتو تبادله ده. په ډېرو مواردو کې چې دودیال صاحب له تاسو سره، اتمر صاحب له تاسو سره، او له نورو دوستانو او استادانو سره چې په راډیو کې خبرې کړې دي، ډېر څه د یو خبریال په صفت باندې خبریالان هم زده کوي. او ما ته خپل شخصا دا شخصي تجربه زله تاسو سره شریکم، ما ته هغه پر معلومات شین چې ما تر لاسه کړی پر اړو کې ډیر خوند را کړی. یو مثال به تاسو ته درکم. یو وخت په افغانستان کې زلزله شوی و، یو ډاکټر سره ما خبرې کولې، یغه ته ویل چې دا زلزله شوی د څوک، خلق باید څه وکړي؟ وایي هغه کسان چې چیغې وهي هغه باید څوک ونه ژغوري. ما داسې ټکان خوړ چې دی څه وایي؟ وایي هغه کسان باید وژغوري چې سر یې تر خاورو لاندې وي، ځکه دا څوک چې چیغې وهي دا خو ژوندی دی. ما دا خو ګوره، دا مې اوس هم دا خبره په ذهن کې شته. بل ځل یې وویل، وایي که زاړه کسان مرستې ته ضرورت لري او په خاورو کې وي، اولین کار چې خلک د ژغورنې لپاره کوي باید دا وي چې خولې ته لاس ور واچوي، دا مصنوعي غاښونه راوباسي چې دی پوستونو کې بند نه شي. ملګرو، دا هم یو ډېر په دې اساس وخت کې بیا دا تشریح کړله چې منډه څرنګه ووهي، چېرته ودرېږي، کې لاس ماتې څه ورسره وکړي، کې پښه ماتې څرنګه وکړله، ملا یې ماتوي. یعنې دا طبي موضوعاتو باندې په ډېر روښانه مې اوس په ذهن کې شته. عین شکل د سیلونو په برخه کې دا د ډاکټر صاحب ملکزی خدای دې لري په جرمنی کې چې دی، دغه دا خبره زمانه یې ریشي، وایي انسان بوتل نه دی چې سیل وړی وي او تې سرچپه را وځړوي ځوړن کې چې اوبه یې له خولې ووځي، کې څوک پښې پورته کې سر یې کوس کې ممکن هغه د تنفسي مجرا ته یې اوبه داخلې شي چې د مرګ سبب شي. داسې ډېر زیات موارد دي چې خبریالان یې له استادانو زده کوي او استادان یې له خلکو اوري، خلک یې هم له راډیو اوري. اتمر صاحب، د رسنۍ یو ټولنه لکه څنګه چې دا ما وویل یو رابطه لري سره، چې دغه رابطه باید ډیره ټینګه شي. د دغه رابطې په برخه کې آزاد راډیو څنګه درته ښکاري؟
ګوري، رابطه یوازې راډیو هم نه ده، کله که سړی افغانم چې دا سوال لږ زر وسی
مهرباني
وسی تو یا زه غواړم. ګوري، رابطه یوازې رادیو نه دی، مثلا ټول رسنۍ رابطې دي، حتی زمونږ او تاسو دغه خبرې مجلسونه دغه خلکو سره، یا په پوهنتون کې، یا په مکتبو کې، یا مثلا په نور ځایونو کې، دغه ډېر مهمې دي چې خلکو سره تاسو معلومات شریک کړئ. نو د رادیو په برخه کې هم همدغه خبره ده چې څومره چې تاسو خلکو ته معلومات ورکوئ، د خلکو د پوهې اندازه پورته کېږي او دا د خلکو په ګټه ده. اوس که تاسو د رسنیو اهمیت په نورو هېوادو کې وګورئ او په افغانستان کې وګورئ، زه تاسو داسې ویلی شم چې په دغه څلېرویشت کلونو کې، یعنې تاسو که د خلکو د پوهې کچه اندازه کوئ، که داسې یو معیار تاسو ټاکئ، یوازې د ازادي راډیو په دغه برخه کې ډېر زیات کار کړی. سره د دې نه چې ازادي راډیو یوازینی رسنۍ نه و، د راډیو موږ کابل کې خو ډېر راډیوګانې درلودلې، لیکن د ازادي راډیو نشرات اورېدونکي ډېر درلودل او دا متنوع و. متنوع چې مختلف پروګرامونه او خلکو علاقه نیو دې سره، یا مثلا که تاسو پرتله کې هغه مستقیم برنامه چې خلکو ازادي راډیو ته تلیفونونه کول، دا ټول هغه دي، یعنی فیډبک دی د خلکو نه، څومره خلک د دې دپاره علاقهمندي درلوده، څومره دلچسپي درلوده، او څومره دوی سره تماس درلوده، او څومره اعتماد درلوده په دغه باندې. او همدغسې بیا که تاسو وګورئ د خپله د ازادي راډیو د مسلکي کارکوونکو هم تاسو د پامه مه غورځوئ، ځکه چې ډېری راډیوګانې چې موږ ګورو چې امکانات هغوی سره ډېر دي، لیکن مسلکي کس هغه چې په مسلک باندې پوه شي، هغه څه شي کولی چې خلکو ته مواد ورکړي، هغه څه شي کولی خلکو ته پوهه ورکړي، دا برخه په نورو رسنیو کې دومره جدي یا قوي نه ده لکه چې اوس هم راډیو ازادي کې ده. او راډیو ازادي په دغه څلېرویشت کلونو کې دومره معلومات په هره برخه کې خلکو ته ورکړی چې د پام وړ دی.
مننه اتمر صاحب. د کابل پوهنتون د یو پخواني استاد چې له 2001 تر 2001 کلونو پورې په کابل کې استاد و، د پوهنتون ابوالاحرار رامیسپور، یو پیغام ازادي راډیو ته راستولی دی. په دې کې د ازادي راډیو په ارتباط یو خاطره هم راسره شریکوي. دا سره اور
تر ټولو لومړی د سلامونو او درناوي په وړاندې کولو سره، د راډیو ازادۍ د تاسیس څلورویشتمه کلیزه د دې قدرمنې رسنۍ د چلوونکو او تخنیکی همکارانو حضور ته د زړه له کومې مبارکي وایم. زه ویاړم چې د دې ټولو کلونو په ډر کې مې د دغه درانه نشراتي بنسټ له ټولنیزو او بشري حقونو اړوند پروګرامونو او بحثونو کې د همکارۍ او ګډون ویاړ لرم. غواړم د رادیو ازادۍ په هکله د یوه خاطره هم رایاد کړم چې زما په شخصي او اجتماعي ژوند کې ډیر اثر کړی ده. دا هغه وخت و چې د 2002 کال د روژې په میاشت کې د کابل پوهنتون د لیلی محصلینو د خوړو د تیت کیفیت او د هغوی د عیاشۍ په برخه کې د اداري فساد د شتون پر ضد اعتراض وکړ چې له بده مرغه د دوی لاریون په تاوتریخوالي واوخت او یو شمیر محصلین پکې ژوبل شول. په هماغه مهال رادیو ازادي د پولیسو د تاوتریخجن برید په اړه له ما سره د یوه بشري حقونو د مدافع په توګه مرکه وکړه. د رادیو ازادي له سپو څخه د دغې مرکې پرله پسې خپرېدل د نوي رامنځته شوي په اصطلاح دیموکراتیک واکمنۍ د لوړپوړو چارواکو سخته غوسه راوپاروله. د بلې ورځې په سبا زه د ملي امنیت ادارې ته وغوښتل شوم او د یادې ادارې د لوړپوړو چارواکو لخوا تر ګواښ لاندې راغلم او حتی اړ شوم چې د کور تر نظربندۍ لاندې پاتې شوم. د دغې پیښې خپرېدو راته د واک په جوړښت کې د جګړهمارانو او د بشري حقونو ضد عناصرو د حضور حقیقت لا روښانه کړ او ما یې تر پخوا ډېر د بشري حقونو د ارزښتونو د دفاع او د دادخواهۍ پر لور وهڅول. هغه مبارزه چې خوشبختانه تر ننه پورې دوام لري.
له ښاغلي رامسپور څخه مننه کوم چې دا پیغام یې ازادي راډیو ته ثبت کړی و. د ژوند رنګونه له ازادي راډیو اوري. په دې پروګرام کې نن د ازادي راډیو کلی سلمانسو ازادي راډیو څلرویشت کلنه شوه. د بحث لپاره مو د پانتون دوه استادان بشیر دودیال او اسحاق اکمر ته بلنه ورکړې ده. دودیال صاحب، د دې له خاطره چې دا خبرونه ورو ورو راون غاړو، ازادي راډیو ته تاسو مخکې یو دا پیشنهاد وکړئ بهتره ده چې په افغانستان کې دا نشریات باید په بشپړ ډول بیرته فعال کی. لدې پرته د خبرونو د محتوا په اړه باندې کله تاسو واورم څه پیشنهاد لري؟
ډېر ښه خبره ده. دا خو اگر چې محتوا خو تاسو خپله د خپلې پالیسي له مشانې جوړوئ، موږ په دې باندې پوهېږو او دا تاسو کاملا ښه سنجوئ. خو دغه اوسني شرایط دغه بیا بدل شول، لکه هغه چې موږ او تاسو یې څلېرش کاله مخکې په احتیاط سره شروع قدم په قدم لاړو، پروګرامونه وسیع شول، نشرات زیات شول او مسایل هم پکې نظر د ضرورت له مخې مطرح کېدل. هغه وخت موږ او تاسو په جرأت سره د ښځو حقوق هم مهم بیانولی شول او دا مسایل. اوس دغه محتوا باید بیا لږ سره په احتیاط سره له سره غور پرې باندې وکړو. په دې معنا که چیرې اوس موږ هغومره په جرأت سره هغه اصطلاحات او هغه مثلا د ښځو حقوق او د دیموکراسي او دا بیا یو خو به دا تکرار وي، بل دا ده چې دلته یو نوه ذهنیتونه جبرن رامنځته شوي دي چې خلک خواران حیران پاتې دي. د یوې خوانه موږ او تاسو دغه ډېر ښه پروګرامونه دوی ته ډېر دلچسپه دي، د بلې خوانه قیود ډېر زیات شوي دي. دا مبادا زموږ خلک ډېر مایوسه نه کړي. متاسفانه ولس ډېر څه غواړي، ډېر ارمانونه په زړه کې لري او راډیو معلومداره د خلکو د غوښتنو سره سم پروګرامونه عیاروي، اما د روحي لحاظه او په خلکو باندې د زړه سوي په خاطر د دلسوزي په خاطر به موږ دغه ډېرې ارماني ارمانی خبرې چې هغه د نجونو تحصیل ده دا به هم کوو، دا به وایو، اما داسې نه شي چې خدای نخواسته د خلکو زړونو کې عقده او خفګان دومره زیات شي چې دوی مطلقا مایوس شي. نو د پروګرامونو محتوا به لږ څه امیدواري به هم خلکو ته ورکوو. البته ولې نه، خپل تعهد به هم ترسره کوو، خپل رسالت به هم ترسره کوو، د راډیو اصالت به هم ساتو، ټولې خبرې به وي، خو لږ سره به دا د خلکو روحي حالت دغه ډېر بد فشار او اختناق چې دلته راغلی ده، یو نوی استبداد دلته موجود ده، لږ به دې سره هم احتیاط کوو. نو دغه د محتوا په هکله نظر پخوانیو شرایطو ته نظر دغه تغییراتو ته یو څه له سره کتنه وکړو.
دودیال صاحب، دا ستاسو تر همدې خبرې پورې یو وخت د بی بی سي د نړیوال راډیو کلیسا وه د انګلیسي پروګرامې ما یې خپرونې اورېدې. د نړیواله دوهمي جګړې پر مهال یو کلیپ د خبرونو کې شوت نو ویل چې دومره پوجان حالت وشل شوی دی دومره دا وشل شوی دی دومره دا وشل شوی دی به په دی اخر کې وویل چې یو ډیر ښه خبر هم لرو هغه خبر دا دی چې د فلانی سمندر غاړې ته دومره خوراکي مواد ورسېدل او هغه پوجان چې حالت په بد حالت کې دی یو غوښته خوراک ورسېدو په هغه وخت کې مال ځان سره وویل چې انسان په بدترین حالت کې هم امید ته باید نو نه وایي او په افغانستان کې خو شکر دی چې لږ تر لږه جنګونه نه لرو کنه جګړې نه لرو او یو بل خبر هم دا ده حتی په هغه زندان کې چې هم یو څوک زنداني وي باید امید ولري که امید ونه لري خو بیا ژوند نشته اتمر صاحب تاسو د محتوا په برخه کې څه وړاندیز لري ازادي راډیو
زه داسې فکر کوم چې محتوا خپل د پریډیسران د رادیو کارکونکي او هغه متصدی کسان چې دې پروګرامونه د خپل پیږي چې د خلکو د غوښتنو په مطابق د خپل پروګرام او برنامې عیار کړي او تر کومه ځایه پورې چې زه مثلا ازادي رادیو تعقیبوم هم رادیو هم د دوی صفحه چې هغه بیل صفحه ده هغه چې زه لولم په دې کې دوی خپل مسؤلیت پوره ادا کړی دا چې موږ باید هر وخت کې رادیو یا رسنۍ یو هنداره ده د خلکو د ذهنیتونو د خلکو د برداشت د خلکو د طرز تلقي طرز فکر نو د یو مسؤل رسنۍ وظیفه هم دا ده چې دغه ټول ارزیابي کې وګوري چې د خلکو د غوښتنو په مطابق باندې دوی پروګرامونه جوړ کړي اوس وخت کې خو ازادي راډیو کې د دیال صاحب خبره چې یوازې که دغه پیشنهاد موږ هم وکړو او ووایو چې دغه اوسنۍ ستونزې هم باید مطرح شي سره د دې نه چې اوس وخت کې جګړه نشته سره د دې نه چې اوس وخت کې فساد نشته سره د دې نه چې اوس وخت کې ډېر تغییرات حکومت کې او بسند خلکو په هغه کې راغلي لیکن دا خبره هم یو حتمی سوال دی چې موږ زمونږ خویندې زمونږ لورګانې زمونږ میندې کار ته ضرورت لري زمونږ خویندې دوی تحصیل پوهنتونونو ته او مکتبونو ته ضرورت لري دا که څوک خوشحاله کېږي که څوک خفه کېږي دا موږ خو د دې دپاره نه وایو یا رسنۍ خو د دې دپاره نه دي چې یو څوک خوشحاله شي یو څوک خفه شي دا یو غوښتنه ده د خلکو غوښتنه ده او رسنۍ د خلکو د غوښتنه یو هینداره ده یعنی
او بل په حقایقو باید سترګې پټې نه شي دې کې هم شک نشته
یقینا په حقایقو باید د خلکو غوښتنه ده خپله طالبان دا خبره کوي لوړپوهي طالبان دا خبره کوي چې د تعلیم مخه مه نیسئ او دا غوښتنه د خلکو د ولس خوښه ده دا غوښتنه په دې معنا نه ده چې موږ انتقاد کو دا غوښتنه په دې معنا ده چې موږ مشوره حکومت ته ورکوو د دوی د ښه حکومتداري په خاطر او که تاسو داسې فکر وکړئ چې مثلا که دا مکتبونه همداسې بند پاتې شي نو دې کې هر کورنۍ کې یو دوه درې د تحصیل نه محرومېږي دا که د دوی ورور هم وزیر وي که د دوی پلار هم وزیر وي د دوی په زړه کې دغه داغ پاتې کېږي چې د دوی لور او د دوی خویندې بې تحصیله بې سواده پاتې کېږي او دا داسې خبره هم نه ده چې د پیسو پر اتاک سره دغه تغییر عمومي یا مثلا د اجتماعي تحول په نتیجه کې دا خبره تحول عمومي یا تغییر شي دا خو د یو نسل تباه کېدل دي دا بیا نه جبرانېدونکی دی دا همدغه پنځه کاله تاسو په پنځوس کلونو کې جبران کولی نه شي دا پنځه کاله چې اوس دوی د درس نه محرومي دي دا په پنځوس کلونو کې تاسو نه شئ جبرانولی او زما خپله یادېږي کله چې دغه د کرزي صاحب حکومت راغی ما په کابل کې په وزارت کې کار کوو تاسو یقین وکړئ چې موږ زه خپله د خلکو د کورونو تر شا تللی یم او دروازه مې ټکولې ده او غوښتي مې چې ماته انجینر په کار ده ماته مثلا دا کس څنګه نه پیدا کېده ځکه چې هغه لس کاله په افغانستان کې چې پنځه کاله د طالبانو پنځه کاله د مجاهدینو په هغه وخت کې دا زموږ ټول سیستم درسي داخ له منځه تللی و او داسې یو کس پسې تاسې ګرځېدی چې هغه یو چی باندې پوه شي په انګلیسي باندې څوک نه پوهېده په دغه مکتوب باندې څوک نه پوهېده په دغه انجینري او په دغه زراعت په دې شانه باندې یعنی اوس کم و دغه شل کاله د جمهوریت په وخت کې دی نه باید مونږ انکار نه کړو سره د دې چې نظام خو که خراب و خلکو ته دغه فرصت مساعد و مکتب و پوهنتون سره د دې د چې کیفیت دومره پورته نه و لیکن بیا هم د نشته ډېر څه ښه و او د وروستي کلونو کې مثلا پات نوناسم اتلسم کلونو کې چې زه افغانستان کې وم نو مونږ به چې یو پوست اعلانو تاسې باور کوئ چې زر سیوي به مونږ ته رارسېدي یو نیم زر سیوي به مونږ ته رارسېدي مونږ پوهېدو چې دلته ظرفیت ولس کې شته خلکو سره شته دغه ظرفیت پیدا شوی د یو انجینر دپاره دوه زره سیوي به راتلل نو که دغه سیستم بیا هغه شي تخریب شي په اصطلاح قطع شي بیا جبران د دې مثلا په 50 کلونو کې تاسو بیرته هغه انجینیر هم نشئ پیدا کولی هغه متخصص د طب هم نشئ پیدا کولی هغه ډاکتر د زراعت هم نشئ پیدا کولی د اقتصاد هم نشئ پیدا ټول هغه دي نو افغانستان خو یوازې ملا ته ضرورت نه لري چې دا ملا چې و نو دا ټول کارونه ترسره کېږي داسې خو نه دی
دا ستاسو خبره په ځای اتمر صاحب یعنی هغه حقایق چې په ټولنه کې شته هغه باید وویل شي او هغه چارواکي چې فکر کوي چې دغه حقایق په دوی باندې سم نه لګي د دوی په غوښونو باندې نو باید فکر وکړي چې دغه خبرې د ټولنې په څومره ګټه باندې رسی لیکن په ورته وخت کې دوجیال صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړه چې په محتاطانه شکل باندې باید ځینې خبرې وشي دغه کې یو څه توضیح کړئ لطفا
تانه په دې معنا دغه د انسان روانشناسي یو عجیب پیچلتیا لري بعضې وخت کې په یو موضوع ډېر تاکید وکړي هغه اورېدونکي ته یا مخاطب ته شک پیدا شي چې والا دا څنګه دومره زیات تاکید وکړي نو دغه په داسې شکل سره ووایو چې زموږ پیغام او دغه د پروګرامو محتوا مؤثره وي مؤثریت هغه وخت ده چې ډېر زیات تاکید کول هم ندی په کار یا داسې چې شاوخوا مسائل روښانه نه شي او مستقیما موږ ډېر تاکید وکړو او داسې هم نه چې موږ هغه د حقیقت نه سترګې پټې کړو بنا پر دې چې د افغانستان شرایط نامناسبه دي والا چا ته خطر پېښ نه شي نه هغه لارې به لټوو داسې هنرمندانه شکل باندې ځکه چې ژورنالیزم تاسو پخپله پوهېږئ چې ژورنالیزم څومره باریکي لري مخاطب باید څومره وپېژنو مسایل باید څنګه جوړ کړو په کومه ژبه یې ووایو په کوم سات ای وایو لکه ما چې لومبه یو مثال ورکړ چې زه په هغه وخت کې متاسفانه هغه د دیموګرافي مسایل د نفوس شمیرنه کې هغه اصطلاحاتو کې لګیا شوم او خبره پیچلې شوه په بې خبره شکل سره نو داسې ونه شي چې بیا خلک بیا د سردکیږي نو د خلکو په ژبه باندې او ډېر زیات تاکید هم نه ده په کار چې خلک شکمن شي دلته یو کیسه ده وایو پلانې سړی راغی ویلې چې هغه کوم دوست و د یو چا نوم یې واخیسته وایي دا خو د کار کې په صداقت نه چلیږي نو دغه عامر ومنله دوهم ځل راغی وایي ته زه په تاکید سره درته وایمه قسم کوم چې دغه سړی په کار کې سم نه چلیږي نو دغه دویمه خبره رئیس و نه منله رئیس ته شک پیدا شو چې دا قسم یې څنګه یاد کړي چې وایي به قسم درته کړم نو په دغه وخت کې بیا نو دا دا شکل باندې بیا دې نه منلو وړ ده نو هغه رئیس که هغه اوله خبره منلې وایي دا دوهمه شکل باندې بیا نه منله نو اگر چې راډیوګانې زموږ مطبوعات دومره احتیاط کوي په دې خبره باندې بیخي پوهېږي دا دوی ته حل ده ځکه چې ټول د ژورنالیزم کورسونه یې لوستي دي ژورنالیستان دي خو ما دا د اورېدونکو د نقصې نظر هم وویلې چې په دغسې شکل سره
باید موږ تاسې په مخ لوړ شو. یعنی ټولنه اوس هم د ذهنیتونو روښانه کولو ته سخت ضرورت لري. پخوا یوازې ټولنه او عوام موږ ته مطرح وو، اوس حاکمیت هم رابار شو، هم به ټولنه روښانه کوو او هم د حاکمیت. اوس خو نو راغلی د څنګه کې راغلی دي، حاکمان شوي دي، نو اوس پر دواړو ته د دواړو مسؤلیت را تر غاړو ده. نو د ټولنه خلکو زموږ اورېدونکو خو راسره بلد دي، کور یې ودان، موږ سره ډېر ښه چلیږي. اوس د راډیو هنر بدایي، د ژورنالستان هنر بدایي، د میډیا هنر بدایي چې حاکمیت هم لارې ته برابر.
مننه مننه دجال صاحب، ډېره مننه چې په بحث کې مو برخه راسره واخیسته. اتمر صاحب، له تاسو څخه هم منندوی یم چې په دې خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ.